پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو یو ساعت خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنځمه د مرغومیه جدید ولسمه د جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بند کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل شوی. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړ خبرونه. د فراه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپور امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشخصا دوی د فراه پر امنیتي وضعیت باندې د فراه د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوې عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله بحث وسو، تر څو څنګه اوس وایي چې فراهیانو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرات د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اوریدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توژلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینې حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایلی دي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خپاره سوي دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه یې ورسره کړې ده چې د پنوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپلو کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میاخان ته پرون د پوهنی وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمل څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ ضد پیراګاری په سیمه کې سوي ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکا تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګیدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تاواجی است. تو راپورونی که رازی چی زنو انتخاباتی دلو د امریکا د سفیر جنبست پر اروستایو سرگندوونو اکسل عمل وشد.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنی چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي.
جان باس په یو ورستی مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړي.
د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بې وزله ماشومان دي. هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې ویل چې یونیسف وایي په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
د خپرونې 3 بجې دوام کوي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی از پاپنسان که ده غرمی 12 بجه او 8 دقیقه کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو ده امریکا دلری کیدون کی سفیر جنبست پر ورستایو سرگندوونو عکس‌العمل وشد او دای ده هغه شخصی نظر بلاله ده. جنبست پی وروسی مرکه که ویلی پاتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چه پاپنسان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریکی کری. اکرام لا اکرام ده عکس‌العملونه پی راپور کی راخیستی.
ډیر زیات مننه مصالح صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه دا د جان باس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیزه ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې طبعا باید مداخله ونه کړي او نه د افغانستان د سیاسي ساختار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي او دوهمه خبردار ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمیر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وو که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1,000,000 رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلی باس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیونه کسانو له ډلې چې د رای ورکولو جوګه دي یوازې 1 میلیون یې ښایي راتلونکی ولسمشر ته رای ورکړی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د دغه کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکښ اعلان کړ چې د استعمال شوي رایو 5.4% رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت ته تاسو ولې چې هغه متاسفانه ډیره کارنده نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډ اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کیږي هغه ته په حکومت کې وانډ ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعودي اطلاعات او فرهنګ پوخانه وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانباز سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خرم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما پوخوا هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کی باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم ده هم په افغانستان کې پای ته رسیدون کې ده، د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېرې ښې اړیکې نه درلودې، وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکه کولې. خو له تلو نیو سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس ویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې اړیکې له درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نوموړي ومنله چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود، خو زیاته یې کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس، د ولسمشری زو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه ویلی و چې د وروستۍ پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت چې هم دا سوره جوړان دي خغلی باستا د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ. تر دې دمه د نوموړي د نویو سرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي، که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو دوی وایي چې له غرمې وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر څرګند کړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لرې کېدونکي سفیر جانباز پر وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل ښوولی دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونهسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن شوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي شوي، خو بیا به هم عدالت تامین سي. له اغلې حقجو سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پوری بررسی برخه ده د بررسی نو وروسته به فیصله ابلاغ کیږي دغه نو وروسته د سینافي قضایا او برخه ده درې ورځې سینافي برخه نیسی دغه نو وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینافي قضایا بررسی کړي
یعنی په ټوله کې یو امیاس د پروسه نیسی تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لري موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو خو لدی عمله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خود شکایت د کچا ډیره زیاته وه او دغه نو وروسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دی و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه لمدې کبل ډیرې وخت مونږ د اسکن کول او برخه ونیول چې دا شکایت مونږ ولایت ته اسکن کول لاغه نو وروسته کا دا نیټه وغځیږي او ډیر زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه ډیر شي
د ناظر بن سټونو دا د پتاسو دغه یو غختنه له تاسو دا راته د ټاکنو کمیسیون پر سی باندې تاسو دا موده ونه غځوي هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زر نهایي پایلې اعلان شي په دې اړه تاسو ډاډ ورکړئ
لکه څنګه چې تاسو په یوه انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی و زمونږ به هلې ځلې دا ویزه کچه پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان مونږ ته شفافیت اړین ده گرچه تقویم هم مونترین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت پومنس که یو انتخاب کرو مونتر انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتلی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده زمون به نهایتا حلیزل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورسته ده قوانین و او طرز العملون پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کلو او ده مشکل چې پروسه لري
دالری کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان د زرمینه کاکړ حق جوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري
نړیوال ټولنې د افغانستان د قانونو او پیټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانونو او پیټرولیم د وزارت په تخنیکی او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استانداردهای ای آی تی آی در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادیه اروپا به طور سنتی برای افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک میکنند
د دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربیره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په روان کال کې د هیواد د پنبه حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټنه ته رسیدلی دي د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هیواد د پنبه حاصلات 5000 متریک ټنه وو سکال پکې 1% زیاتوالی راغلی دی افغانستان د پنبه ډیره برخه پاکستان ته صادریږي خو دغه صادرات ډیر ځله له ستونزو سره مخ کیږي خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان د دغه محصول تعرفه 0 ته راټیټه کړې او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اثار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او شل پوله یو یورو 6 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 1 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 15 پوله زر هندۍ روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 400 افغانۍ
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تېرو 10 کلونو کې هر ورځ 15 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالحی کاکړ په راپور کې
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټ بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نښه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنا شکوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمرې په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشاله دي. الیاس دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې 10 بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمرې د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیرې شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمرې لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر 0 تنو ته رسیږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دویالف د درس لپاره چې ښه زده کړو، داسې لپه کوڅو کې باید ونه ګرځو. ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کړو.
زه چې یو شی زده کړو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم، بره د اودس زده کوم، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت را کوم، خپل دکان خلاصوم، کوو اتنی مسوله، خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسما دوه میلې خمازمال ته پرسیم کې دغه سم دی درسونه سم دی او ځان دی ځای کې معلمان هم ډېر ښه دی او ډېر سبق راته وایي. ډاکټر
په هلمند کې تر 2 لک ډېر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لشکرګاه، ګریشک او مرکزي دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمرې د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغییر راغلی دی.
نن سایکولا دی، موږ ډېر خوشحاله یو، له یو مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه هلک ماته معلومېده چې کور ته به راغلی یا به کان ته راغلی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارج شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي، یو خوا خپل کتابونه د شپې راواخلي ګوري، یا بل دکان کې ګوري، کابل دا پښتنه یو شی ځنی وکم د ډیر پر مختللی اما خاطو په دغه کې بیا د ورکه د امتحان د کرشکار کې په هغه کې بس شنو مری د کړی شمخ تللی
کته هم د شونځي انګړ چې دم غړې په یو پراخ اپارټمان کې دی ګرم دی خو د اداري خونه لوی لوی کلکلان لري یو وړه بخاری چې د څلورو څخه یو ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسیم راغلی
دښمه سر پلاس د څلورو دی ما یې په نن راتوي دا راوی شان دا راتوي څو چې
دی و ګلاس شین چای تر چشلو ورسته می د شونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسی پښتنه وکړه د ازادي رادیو ټول حتی کلام او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي
په عمری د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلن تر نهمه ټولګي پورې یعنی متوسطه د جواز لري موږ یتیم شاګردان یتیم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا معیوبه دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو د دې ښوونځي تقریبا 50% زده کوونکي یتیم غریب او بې وزله ماشومان دي د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې رسوي
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنۍ او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نسي تللی د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نسي تللی د پام وړ کموالی راولي مهدلیاستی د ازادي راډیو هلمند
کومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسګونو بې سرپرسته کوچنیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده د ګردیز کابل پر لوی لار د لویو بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکوي په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناسم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ برکړي اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تک اجازه ورکوي خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته لدی چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي
په پکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسیږي ترازو ولاته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکا بس چې ته وایي چې خو څه داری په بنډر کوي لا 15000 لا 1500 روپۍ به دیر کې پرچما جوړوا بس رشوت په واسطه هغه په واسطه په موږ نه خپل میک پری
پیسې خالی په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې 3 غنټې وې درې ولزر افغانۍ ما ورګړي
د پکتیا مدني فلانو له دمخ کې په زلونو په آزاد ډول په لویلارو د ډیر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ انیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تک اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویلارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی دیوای د ډالر تک وړاندې د غتل غیر فعال و او له همدې عمله پر د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتک کول شو خو په خبرې اوسې په خپل هڅو د غتل بیرته فعال کړي نو موړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان کوم چې ما د سچنی دل دل چې خدای خواسته دی چې انا کوم اخاذی کړي یا بل څه تمه چې انا کړي یو هر کله چانه څو غختنه وشو هغه وشو فورا ما سره تماس ونیسي په ما غسات دي د حل لار پیدا کوم او دغه مخنیوي کوم
خو د سمزه د مخنیوي حل لار څه ده آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نور اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړي او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اوریدونکو سمستون راغلی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیک کې کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیب زی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله